دوستانو زموږه غلاسه د رادیو نوري په افغانستان کې د ماسپخین دوه بچی شوي په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورټونه لرو. د سر موضوع مو دا چې په اسلام آباد کې افغان سفیر پاکستان ته خبرداري ورکړه چې په تورخم کې د دروازې د جوړېدو کارونه ودرېږي. د تورخم په تازه وضعیت به له خپل خبریال نه تازه حال واخلو. نور ریپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د روسیې دفاع وزارت اعلان وکړ چې نن له نیمې شپې د سوریې په حلب ښار کې 48 ساعته اوربند نافذ شوی. د اروپایي هیوادونو د ملي ټیمونو د لوبو په لړۍ کې نن شپه درې لوبې کېږي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ صفي الله ستانکزي ته چې د افغانستان او نړۍ خبرونه دراوړي.
سلام. د خبرونو سرټکی: د افغانستان د ملي امنیت شورا او افغان پوځیانو په تورخم کې د وطن دفاع کړي، خو د افغان حکومت د شخړې د هواري لپاره ډیپلوماتیکي هلې ځلې غوره ګڼي. په تورخم کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د وروستۍ شخړې په خاطر افغان سوداګرو لس میلیونه ډالر تاوان لیدلی، او دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو حملې شنډې کړي. پوره خبرونه: د افغانستان د ملي امنیت شورا او افغان حکومت د تورخم د ورستۍ شخړې د هواري لپاره په ډیپلوماټیکو هلو ځلو ټینګار کوي. دغه شورا ویان تواب ورزنګ نن د حکومت د ویاندویانو په غونډه کې وویل چې افغان پوځیانو په تورخم کې د وطن دفاع وکړه، خو د حکومت هڅه دا ده چې دا لانجه د خبرو له لارې هواره شي.
تورخم پادشاه کې موږ د تاروس لاندې راغلو، او موږ یوازې د ملک د دفاع لپاره د اصل عمل په خودلو باندې اکتفا وکړه. د افغانستان دولت تورخم د وروستۍ شخړې د هواري لپاره د ډیپلوماتیکو چینلونو د طریقه د خبرو اترو پر دوام باندې باور لري او ټینګار پر کوي.
اغلی غورسنګ هم دراز ویل چې افغان حکومت د تورخم پلانجه کې له افغان پوځیانو څخه د خلکو له پراخ ملاتړ مننه کوي، او د افغانانو د سیاسي اجماع د ویروخانه راتلونکي زیره بولي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي په تورخم کې د وروستۍ شخړې له امله افغان پانګوالو او سوداګرو ته لس میلیونه ډالر تاوان رسیدلی دی. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان 40% اړتیاوې له پاکستانه واردېږي، او زرګونه کانټینرونه د لارې په بندېدو سره د پولې هاخوا تم کړای شوي دي. د ښاغلي الکوزي په خبره د تورخم لارې په تړلو سره نه یوازې افغانان زیان ویني، بلکې پاکستان هم د دې لپاره چې توکو د خرڅلاو تر ټولو ښه بازار یې افغانستان دی سخت ضربه ویني. د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې یوازې د تورخم له لارې هر ورځ تر 3000 کانټینر توکي له پاکستان افغانستان ته واردېږي، چې د ټولو وارداتو 40% برخه جوړوي، او ارزښت یې په کال کې 2.5 میلیارد ډالرو ته رسیږي. ورسته خبر ده چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په دې ورستیو کې د وسلوالو مخالفینو حملې شنډې کړي دي، او هغوی ته ډېره مرګ ژوبله اړولې ده. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري نن د حکومت د ویاندویانو په غونډه کې وویل چې افغان پوځیانو د اروزګان په چارچینو او د ننګرهار په اچین ولسوالیو کې، او په پکتیا، کندهار او هلمند ولایتونو کې عملیات کړي چې ډېرې ښې نتیجې ورکړي دي.
مونږ اوس شل عملیاتونه لرو په 14 ولایتونو کې. د دې تر څنګ باندې مونږ د کوماندو قطعاتو 15 عملیات لرو. د دې شل عملیات تر څنګ 15 د کوماندو قطعاتو عملیات لرو په ټول افغانستان کې.
ښاغلي وزیر ویل وسلوالو مخالفینو ته په بیلابیلو سیمو کې مرګ ژوبله اوښتې، او یوازې د نیول شوي کسانو شمېر 14 ته رسیږي. د افغانستان خبرونه هلته ختمیږي. د سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل دراوروي.
السلام علیکم. د روسیې دفاع وزارت اعلان کړی چې نن له نیمې شپې د سوریې په حلب ښار کې 48 ساعته اوربند نافذ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان هم تایید کړی چې ښکېلو اړخونو د جګړو له بندېدو سره موافقه کړې. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری روسیې او د بشار اسد رژیم ته خبرداری ورکړی و چې د امریکا زغم پای ته رسیدلی، او دوی باید هغه اوربند مراعت کړي چې په 13 فبروري میاشت کې توافق پرې شوی و. روسیا په سوریا کې القاعده شبکه او ورسره تړلې النصر جبهه تورنوي چې د حلب پر سیمو د توغندیو او ټانکونو حمله کوي. مسکو په حلب کې د سختریزو ډلو پر ضد په جګړه کې د سوریې د رژیم د ځواکونو هوایي ملاتړ کوي. د هغې مصري الوتکې ټوټې د مدیترانې سمندرګي په تل کې په څو ځایونو کې لیدل شوي چې 13 میاشت نسکوره شوه. دا خبر پرون هغې څېړونکې ډلې ورکړ چې مصر یې مشري کوي. دا الوتکه له پاریس قاهرې ته پر لاره وه، او واړه 6 مسافر یې له منځه ولاړل. د الوتکې د نسکورېدو علت تر اوسه نه دی روښانه شوی، خو د تخنیکي ستونزې په پرتله د تروریستي حملې احتمال ډېر پکې ښودل کېږي. د څیړونکو د کمیټې د معلوماتو لمخې د دې الوتکې ټوټې یو اوپتل لیدلې دي. څیړونکو د یوناني چارواکو هغه راپورونه تایید کړي دي چې وایي الوتکه له نسکورېدو مخکې لومړی کیڼې خواته کږه شوه او بیا ښي لوري ته. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو احتمالي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو ګوند احتمالي کاندید ډونالد ټرمپ وایي چې که امریکایان د تروریزم عوامل له منځه یونیسي نو دا هیواد به پخپله د تروریستانو خوراک شي. ښاغلی ټرمپ پرون د جورجیا په اتلانتا ښار کې په یوه انتخاباتي غونډه کې د وینا پر مهال په دې اړه خبرداری ورکړ. موږ بې پامه خلک یو او چالاک نه یو. موږ باید جماعتونو ته ورشو او په سوله ییز ډول یې کنټرول کړو او باید نور ځایونه هم وپلټو. د هغه ستونزه ده چې که یې موږ حل نه کړو نو هیواد به مو ټول ژوندی وخوري. ترامپ او یو شمیر نور جمهوري غوښتونکو همدراز داسې نښې نښانې ښودلي چې پر هغو کسانو د وسلو د پلورلو پر محدودیت به غور وکړي چې د تروریزم په تور تر څارنې لاندې دي. جمهوري غوښتونکو چې پر وسلو له هر راز کنټرول سره یې مخالفت کړی په دې اړه خپل دریځ وروسته له هغه نرم کړ چې د فلوریډا ایالت په اورلاندو ښار کې د داعش یو پلوي عمر متین 49 کسان په ډزو ووژل. ټاکل شوی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د سانت پیټرزبورګ په نړیواله اقتصادي غونډه کې د اروپایي کمیسیون له مشر جان کلاود یونکر سره وګوري. د دوی د خبرو په اجنډا کې به احتمالا د روسیې او اروپایي ټولنې پر اړیکو، پر روسیې د لګول شویو بندیزونو او د روسیې د ځوابي اقداماتو او همداراز په اروپا کې د کډوالو د بحران او نورو مسایلو په اړه بحث وشي. تمه ده چې پوتین او یونکر د سوریې او اوکراین د سولې د ځنډیدلو خبرو او نورو مسایلو په ارهم خبري وکړي. دوی به د روسیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د انرژي په اړه د ډیالوګ د پایل د احتمالاتو او نورو مسایلو په اړه هم بحثونه وکړي. پوتین به وروسته د ملګرو ملتونو له سرمنشي بان کی مون سره وګوري او د تروریزم پر ضد د مبارزې، د سوریې د وضعیت او د اوکراین د کړکیچ د ختمولو پر هڅو به خبري ورسره وکړي. او رستای خبر ده اروپا د جام د لوبو په لړۍ کې نن شپه درې لوبې په پام کې دي. لومړی لوبه د انګلستان او ویلز ترمنځ د کابل په وخت مازیګر په 15:30 بجو، دوهمه لوبه د اوکراین او شمالي ایرلند ترمنځ د شپې په 8:30 بجو، او دریمه لوبه د جرمني او پولند ترمنځ د شپې په 11:30 بجو په پام کې دي. د اروپا د فوټبال د ملي ټیمونو د دوهمو لوبو لړۍ پرون پیل شوه او تر دې دمه یوازې فرانسې له دوو بریاوو وروسته شپږ امتیازونه ګټلي. د فرانسې دوهمه لوبه له البانیا سره وه چې 2-0 په وړاندې ترې وګټله. په نورو لوبو کې روسیه چې لومړنۍ لوبه یې له انګلستان سره 1-1 په وړاندې مساوي کړې وه، تیره شپه د سلوواکیا په وړاندې 2-1 په وړاندې ماتې وخوړه. همداراز سویس په خپله لومړنۍ لوبه 1-0 په وړاندې له البانیا څخه ګټلې وه، خو د تېرې شپې په لوبه کې له رومانیا سره 1-1 په وړاندې مساوي پاتې شو.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل چې احمد تکل درته وړاندې کړل. که غواړئ چې دا او نور خبرونه ولولئ، ازادي راډیو .com ته ورتلی شئ.
وړاندې به په خبرونه کې تاسو په اسلام آباد کې د افغان سفیر له هغه خبرداري خبر کو چې وایي د تورخم دروازې د جوړېدو کارونه دي سمدستي ودرول شي. په یو بل ریپورت کې به واوري چې د افغان ولسمشر د ویان مرسیال او د امنیتي ادارو ویاندویانو نن په کابل کې د تورخم د راولاړې شوې ستونزې په اړه څرګندونې کړي چې د دوی د څرګندونو جزئیات به هم درته وړاندې کړو. تورخم ته هم زو زموږ خبريال شمامود شینواری په تورخم کې دی. له هغه به د تورخم د وسنی او تازه وضعیت حال درکو. ویل کېږي چې دمګړې دغلته په دروازې باندې پاکستانی لوري کار بند کړی دی او وضعیت آرام دی. د افغانستان حکومت د ناټو د دې پریکړې هرکلی کړی چې په افغانستان کې راتلونکی کال د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت ته ادامه ورکوي. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. دوستانو د خبرونه په دوهم نمای کې کور کلی او د لوبو له میدانه پروګرامونه هم له یادم باسي. په اسلام آباد کې افغان سفیر پاکستان ته خبرداری ورکړی چې په تورخم کې د دروازې د جوړېدو کارونه ودرېږي. پاکستان وایي چې دا دروازه د دواړو هیوادونو په ګټه ده او د تورخم له زنځیره نږدې 40 متره شاته دروازه جوړوي. خو افغان حکومت په دې باور دی چې د ډیورنډ پر کرښه چې جوړېږي د شوې موافقې له مخې باید د ګډ کمیسیون په مشوره وشي. احمد شیبر په دې اړه رپورټ لري.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال پاکستانی پوځیانو ته خبرداری ورکړ که چیرته په تورخم کې د دروازې د جوړېدو کارونه ونه دروي خراب نتیجه به ولري. زاخلوال په خپل فیسبوک کې لیکلی دي چې پاکستانی چارواکو د توقع خلاف په تورخم کې د دروازې د جوړولو کار نه دی درولی او له ده سره یې د پرونیو خبرو په اړه غلط وضاحت ورکړی دی. شغلی زاخلوال نن سهار په خپل رسمي فیسبوک او ټویټر کې لیکلي چې پرونی د پاکستان د پوځ له پلاوي سره د راولاړې شوې لانجې په هواري او تر هواري پورې د دروازې د کار په توقف خبرې کړې، خو هغوی په غلطه داسې ښودلې چې د کار پیل د پرونیو خبرو په اساس شوی دی. د افغانستان سفیر تېره ورځ ازادي راډیو ته له پاکستاني چارواکو سره تر خبرو وروسته وویل لومړی موافقه مو دا وه چې اور بند وشي، دوهمه موافقه دا وه چې د خبرو له لارې دا مسله هواره شي تر څو چې حل کیږي کار به درول کیږي، او درېمه موضوع دا وه چې دواړو لوریو ته چې کوم ځواکونه دي هغه به راکم شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د پاکستان د پوځ د مشرانو په نوم یو لیک هم استولی دی او په تورخم کې د دروازې د جوړېدو له عواقبو هغوی خبر کړی دی. خو د پاکستان د پوځ ویان ډګر جنرال عاصم باجوه پرون ناوخته په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل چې په تورخم کې دروازه د دواړو هیوادو په ګټه ده، چې هر رنګه وي دروازه جوړی شي. دا دروازه د پاکستان په خاوره کې ده، نږدې 30 متره د پاکستان په داخل کې ده، نو د هغې په برخه کې هیڅ شک نشته. خو دا خبره هم سمه ده چې له سرحدي سیستم سره سم افغانان هم ترې مساوي ګټه واخلي. دا د دواړو هیوادو لپاره ښه ده، دلته به خلک درېږي، کتل کېږي، د پولې دواړو خواو ته به هر حرکت څارل کېږي. د افغانستان حکومت وایي که چېرته پاکستاني لوری په تورخم کې دروازه جوړوي هغه باید له کرشي لږ تر لږه 100 متره شاته جوړ کړي، 90 متره شاته. په ورته وخت کې د ولسمشر اشرف غني مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې پاکستان پخوا منلې وه چې په سرحدي سیمه کې به هر کار د ګډ کمیسیون په موافقه کې شي. تاسو خبر یاست چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو ګډ کمیسیون کار کاوه او پخوا مو حتی درې اړخیز کمیسیون درلود. هر کار چې د پولې په صفري نقطې کې ترسره کېده باید د همدې کمیسیون په مشوره کېدی، او که چېرته پاکستانیانو کومه دروازه جوړولی هغه هم باید د همدې کمیسیون په موافقه شوی وای. نو څه چې هغوی کړي د دې کمیسیون د پریکړو خلاف دي،
بر خلاف همه توافق بود.
افغان سفیر زاخلوال ویلی دی که پاکستان د دروازې ته جوړولو کار بند نکړي دی به اخر مجبور شي چې د لانجې تفصیل علني کړي، او بیا دې ته دلیل نه پاتې شي چې دی په اسلام آباد کې د ډیپلوماټ په توګه خپل کار ته ادامه ورکړي.
دوستانو واموریدل چې په اسلام آباد کې افغان سفیر پاکستانی پوځي مشرانو ته خبرداري ورکړه چې د دروازې د جوړولو کار دی ودروي. نو موري همدارنګا ویل دي چې د دروازې د کار په بیا فایل تر اوسه لا پاکستاني لوري سره هیڅ ډول توافق نه دی کړی. خو په تورخم کې وضعیت څه ډول دی؟ د دروازې کار درېدلې او کروان دی، او عمومي امنیتي وضعیت دالته څنګه دی؟ شمامود شنواره چې په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال دی، همدا مهال په تورخم کې دی، د تلیفون په تماس کې را سره دی. شنواره سب خبرونه ته ستړی مشي، د تورخم دی وسنی وضعیت په اړه راته وایي. ول خدای راته وایي چې دغه دروازې په اړه څه ویل کیږي؟ کار یې درېدلې او کروان دی.
ډېر زیات مننه صاحب، همدغه شیبه چې اوس تاسو خبرې کوم د تورخم په دغې نقطه کې قرار لرو. کار سمدستي په دروازه باندې بند دی، خو د دې ویل کېده چې دوی د تیر شپې رئیس کار په بل کړو، ولی کوم دوران کې ورته هیله شوې کار یې سره ولې دی. او په همدغه ساحه کې شګې پرتې دي. افغان سرحدي ځواکونه هم په لومړۍ کرښه کې دوی د تیار سوي په حال کې دي، او چې ورسره خبرې مو کړې دوی چې موږ هر څه به د تیاری چې تر څو د خپل خاورې دفاع وکړو. او یو مسله چې دغه ساحه موږ لږ دې نه وي در د اوس تاسو خبرې کوم د تورخم په صفري نقطه کې یو د دیورن هاخوا ته ځواکونه سره چې ټانګونه راوسي دي، هغه هم لورای معلومیږي چې زریدار ټانګونه دي، په سپری نقطه کې د سرحدي ځواکونو مسؤلین دغه انتقاد دوی لري چې په سپری نقطه کې باید د هغوی ملیشا وجنګېږي نه د هغوی فوز کسان وجنګېږي. دوی دغه انتقاد او ثبوت ډول باندې همدغه ټنګونه یاد چې دا د فوز ټنګونه دي او د دوی په سپری نقطه کې ځینې استفاده کوي او دې خواته چې سرحدي ځواکونه په اوله کرښه کې دي نور ځواکونه ورسره
په ورستایو کې درته وایي چې اوس د غلطه په تورخم کې خلک څه وایي د بل جګړې یا نختی وي رشته کنه خبرو اترو ته هیله مندي عمومي وضعیت راته وایي څنګه دي خصوصا د کاروباریانو
څنګه چې چوپ چوپیا خور ده هیڅ څوک نشته پرته له سرحدي ځواکونه چې دې په خپل بلغه موضوع کې ځای پزې شوې دي. دکانونه مکمل مارکیټونه مکمل غاښ بندي د توخنه کلمت ده په دې خو د جلال آباد دفتر ته د موټر یو لوی قطار ولر دي د ټول لوی او باروین کې موټر دي څلو پنځه ورځې کې چې د سرحد په سر باندې ولر دي دغه وخت کې د دیورن کرام پاته کرخي هغه ته واري او څه کله چې دروازه باندې شوې ده نه خسي ده صداګرو مال نک دی غار دی او کا غار دی دا ما سي پتا کولار دي نو مکمل هیز دا نو څوک په بازار کې تګراته کې یوازې مغمنتی ځکونه دي چې ده وزې دي.
ډیر زیاته مننه شاه محمود شینوار او چې لا تور خمس خی د وضعیت تازه حال راکو. کابل تاسو په کابل کې زموږ بل خبريال قسیم سولمل نن د افغانستان د ولسمشر د بیان د مرسیال او د امنیتی ادارو د ویاندویانو یوې غونډې ته ورغلی وو. دوی په تورخم کې د راولډ شوي کړکیچ په اړه څرګندونه کړې او رسنیو ته یې معلومات ورکړي. نور جزئیات به له قسیم سولمل نه واورو.
بله ان صاحب سلامونه وړاندې کوم تاسو ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه د افغانستان د حکومت ویاندویانو نن د ځین نور مسایلو ترڅنګ په کابل کې په یو خبري غونډه کې د تورخم د شخړې په ارتباط باندې هم څرګندونې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند ویل افغان حکومت د تورخم د وروستۍ شخړې د هواري لپاره په ډیپلوماټیکو هلو ځلو ټینګار کوي. تواب غورځنګ چې نن د حکومت د ویاندویانو په غونډه کې خبرې کولې ویل چې افغان پوځیانو په تورخم کې د وطن دفاع وکړه خو د حکومت هڅه ده چې دا لانجه د خبرو له لارې هواره سي. نو شبې چې د شغلي غورځنګ د خبرو یو برخه وورو.
د افغانستان دولت او زموږ ملي امنیتي ځواکونه د ستولې او د خپل وطن د امنیت په ساتلو وظیفه لري. موږ د جنګ طرفدار نه یو، ولې په تورخم پادسه کې موږ د تعرض لاندې راغلو او موږ یوازې د ملک دفاع وکړه.
شغلی خورزنګ همداراز ویل چې افغان حکومت د تورخم په لانجه کې له افغان پوځیانو څخه د خلکو له پراخ ملاتړ مننه کوي او د افغانانو د سیاسي اجماع د یوې روښانه راتلونکي زیری بولي. ورته څرګندونې د افغانستان د دفاع وزارت ویاند د جنرال دولت وزیري هم وکړې او دوی ویل چې پاکستان زموږ پر خاورې تعرض کړی دی خو په ورته وخت کې پر دې موضوع باندې هم تاکید وکړ چې د افغانستان حکومت او د افغانستان وسلوال پوځ هیڅکله نه غواړي چې د نورو پر خاورې باندې تعرض وکړي، بلکې یوازې دوی د افغانستان د خاورې دفاع کوي.
تاسو معلوم وي چې د موږ د دفاع وزارت نوم د دفاع وزارت دی، د جنگ وزارت نه دی. منګا دفاع وزارت د دې لپاره جوړ کړی چې خپل هیواد وساتو، د خپل هیواد نه دفاع وکړو. هیڅ وخت په خپل ګاونډي باندې یا په کوم بل هیواد باندې تعرض نه کوو.
د دې ترڅنګ د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی هم لکه څنګه چې مخکې په بل راپور کې اشاره ورته وسوله هم پر دې ارتباط باندې خبرې وکړې. ویل چې افغان حکومت له سیاسيونو، جهادي مشرانو او دغه راز له حکومتي چارواکو سره په مشورې په دې تاکید کوي چې په تورخم کې جګړه د حل لار نه ده او باید د دواړو لورو ترمنځ مذاکره وسی. او دوی ویل چې له پاکستاني لورو څخه هم همدا تمه ده. د خپل خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې لمخکې نه دوړخیز کمیسیون د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ پر دې باندې سلا کړې و چې د هر ډول تاسیسات کې جوړیږي هغه باید لشتر لشه د سل متره فاصله ولري له صفري نقطې څخه. خو دوی ویل چې د افغانستان حکومت اعتراض هم دادی چې پاکستان له دې پرېکړې تخلف کړی دی او په دې اړه له پاکستان څخه وغوښتل چې اقدامات وکړي او د افغانستان د حکومت غوښتنو ته توجه وکړي. زمنا موږ د چارو له کارپوهانو سره هم خبرې وکړلې. د سیاسي چارو کارپو او د کابل پانتون استاد ودیر صافی وایي چې د نړیوالو قوانینو له مخې پاکستان مجبور مکلف دی چې د خبرو یا د مذاکرو د غوښتنې ته چې د افغان حکومت غوښتنه کړې ده دا ومني، او په خبره کې چیرې احیانا پاکستان بیا هم د افغان حکومت د ډیپلوماسي یا سیاست غوښتنه ردوي، نو په دې صورت کې به پاکستان مجبور مکلف دی چې ځواب ورکوونکی اوسي، او نړیواله ټولنه هم باید پر دوی باندې لا زیات فشار راولي. بله انسایب
ډیر زیات مننه کوو. قسیم سولمل و چې د کابل په سټډیو نه راسره په تماس کې و، هم دا اوس راته په کابل کې د افغان ولسمشر د مرستیال ویاند او همدارنګه د افغان امنیتي ادارو د ویاندویانو د هغه خبري غونډې حال راکوه چې د تورخم پر روان کړکی چې پکې نظرونه څرګند کړیو. دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړي د تورخم روان کړکی چې دواړو خواو ته سوداګرو او کاروباري خلکو ته اقتصادی زیانونه هم اړولې دي. زموږ بل خبريال یوسف خان زدران د تورخم د ورستی کړکیش پر هغه غیزو ریپورت شمته کړی چې په اقتصادي برخه کې رامنځته کړی دی. دا ریپورت ورو
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د تورخم بندر پر سر جوړ شوی کړکیچ له اقتصادي پلوه جدي ستونزه بولي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په تورخم کې جګړو نه یوازې افغان سوداګر زیانمن کړي، بلکې د هیواد دننه په مارکیټونو هم منفي اغیز کړی دی. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزی د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل له هغه وخته چې پر تورخم حالات غیر عادي شوی، افغان سوداګرو او پانګوالو ته له لسو میلیونو ډالرو ډیر زیان اوښتی دی. دی وایي ستونزه ډیره جدي ده، نه یوازې چې سوداګرو ته زیان رسیږي، بلکې دا کړکیچ په مارکیټ هم منفي اغیز لري، ځکه چې ډیر د خوراک توکي له پاکستانه هیواد ته راوارېږي او یا افغانستان خپل توکي د کراچۍ لارې لیږدوي. په دې لار اکثره مالونه خوراکي توکي دي چې بدبختانه اوس ولاړ دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې له پاکستان هر کال افغانستان ته د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت مواد راوارېږي چې له دې څخه یې 50% د تورخم له لارې راځي. د سوداګرۍ د خونې مرستیال ښاغلی الکوزی وایي که د تورخم پر بندر کاروبار عادي وي، هر ورځ له دې لارې له 1.5 نیولې تر 3 پورې کانتینر تګ راتک کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم په پرځي پولې هغه وخت جنګي وضعیت حاکم شو چې د یکشنبې په شپه پاکستاني لوري له پخوانۍ همغږۍ پرته په صفري نقطه د تاسیساتو جوړول پیل کړل. دا کار د دې سبب شو چې د افغان پوله ساتونکو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د 3 لپاره وقفه جګړه دوام پیدا کړي، خو د چهارشنبې په ورځ پرې دواړو لورو اوربند اعلان کړ. له دې سره د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان او سوداګر وایي چې په تورخم کې جوړ شوی کړکیچ تر ډیره خصوصي سکتور ته زیان رسولی دی. له دې ډلې اعتبار خان زدران ازادي راډیو ته وویل د دې لارې د بندېدو پر سر هومره زیان چې افغان مارکیټونه ویني، پاکستاني سوداګر هم اغېزمن کیږي.
دواړو خواهو تا حقا تو پیچه دواړو هیواتو تا یا د صادراتو یا وارداتو په بڼه باندې درول شوي دي، او یا هم د ترانزیت په بڼه باندې یو هیواد یا بل بل هیواد نه تیریږي. او زه په یقین سره وایم هغه چې څومره زیان د افغانستان وفا ته دا کړکیچ او یا دا جنګ اړوي، او هومره توان د پاکستان وفا ته هم اړوي.
افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې یو مناسب انډول نه لري، داسې چې د سوداګرۍ 90% برخه یې واردات او پاتې نورې صادرات تشکیلوي. د چارو کار پویت برخان زدران وایي د دې لپاره چې افغانستان ته ډېر مواد د پاکستان له لارې واردېږي، نو په دې لاره باید ستونزې رامنځته نه شي، بلکې دواړه لوري باید پېښېدونکي مسایلو ته سیاسي حل لارې ولټوي.
دوستانو د تورخم د کړکیچ په اقتصادي اغیزو او سوداګرو ته په وختو زیانونو مو د ازادي راډیو د خبريال ریپورت واورید. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان حکومت د ناټو د دې پریکړې ارکلی کړی چې په افغانستان کې راتلونکی کال د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت ته ادامه ورکوي. ناټو د دې ترڅنګ په خپل 15 کلن ماموریت تمدیدوي هڅه کوي چې له افغان ځواکونو سره د 2000 کال تر پایه پورې په میلیاردونو ډالر مرسته وکړي. تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې اورو.
د ناټو سرمنشي وایي چې دغه تړون دا نیت لري چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د شمیر کچه راتلونکی کال په خپل حال وساتي. د راپورونو له مخې ناټو غواړي چې تر 2000 کال پورې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره هر کال 5 میلیارد ډالر مرسته هم وکړي، او ناټو به دا ژمنې څه باندې 3 اونۍ وروسته په خپل 2 ورځنۍ سرمشي کې اعلان کړي. د افغانستان حکومت د ناټو د دې پریکړو هرکلی وکړ. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل
موږ د وارسا غونډې ته له شمیرولو لاسته راوړنو سره ځو. د افغانستان حکومت به د وارسا په غونډه کې خپلې شمیرې لاسته راوړنې د غونډې برخوالو ته اکسیز دی. د وارسا له کانفرنس د افغانستان د حکومت هیله دا ده چې په نظامي برخه کې د ناټو اوږدمهاله همکاري له ځان سره وساتي. پر دې باندې کار کې دی او دا د افغانستان د حکومت توقع ده.
د ناټو د مشرانو غونډه د پولند په مرکز وارسا کې د جولای په 8 او 9 ده. تمه ده چې په دې غونډه کې به د ناټو غړي هیوادونه په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ته تمدید پریکړه وکړي. د ناټو عمومي منشي جنس ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته خبري غونډې ته د چهار شنبه په ورځ وویل د افغانستان په اړه چې څه پریکړه موږ کړې ده هغه دا ده چې موږ به د غوڅ ملاتړ ماموریت ته دوام ورکړو. موږ ورته په سیمه کې د بدلون وړ ماموریت وایو او دې ته به ادامه ورکړو. البته په کابل کې به یو او په نورو مختلفو سیمو کې موږ اوس پر روسي پریټیکار کوو چې په 2018 کال کې په ځانګړي ډول څومره فوجان ولرو. دا هغه څه دي چې وروسته به روان کال پریکړه وکړو. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې ناټو به په کابل او بګرام کې په خپلو مرکزونو کې وي. جرمني ځواکونه به په شمال کې فعال وي او د ایټالیا ځواکونه به په لویدیځ کې. امریکایي ځواکونه بیا په کندهار او جلال آباد کې دیره دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له وو بجو پیلېږي او د ماښام تر وو بجو پوري په منځنۍ چپا 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 اوریدل کیږي او کچېره انټرنیټ لري بیا نو چهار شي ری نه وایي چې زموږ خبرونه زموږ د ویب پاڼې لارې په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې کولای شي چې زموږ په ویب پاڼه کې د ازادي راډیو ریپورتونه، خبرونه او نور مطالب له تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګوري. د ویب پاڼې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو نوي قمندان د دې هیواد د وضعیت او په دې حق چې طالبانو ته څنګه ماته ورکول کېدی شي خپل درې میاشتنۍ ارزونه وړاندې کړه. دا خبر امریکایي پوځیانو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته کړی دی چې تفصیل یې سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
سره لدی چې د جنرال جان نیکلسن د دغه ارزونې تفصیل په ډاګه شوی نه دی، په افغانستان کې د امریکا ستراتیژي روانه میاشت هغه مهال یو لوی امتیاز ترلاسه کړ چې جمهور رئیس باراک اوباما په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د رول د پراخولو فیصله وکړه. امریکایي قواوو ته صلاحیت ورکړل سو چې په طالب یاغیانو بریدونه وکړي او د هوا او ځمکې له لارې افغاني ځواکونو سره مرسته وکړي. جنرال نیکلسن خپل ارزونه په داسې حال کې وړاندې کوي چې وسلوالو طالبانو خصوصا د افغانستان په جنوب کې خپل بریدونو ته زور ورکړی. په افغانستان کې یو امریکایي منصبدار چې خپل نوم یې نه دی ښودلی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې جنرال جان نیکلسن خپل درې میاشتنۍ ارزونه پینتاګون یا د امریکا دفاع وزارت ته وړاندې کړه. وروسته لدی چې ټول بهرني محارب ځواکونه په 2014 کال کې له افغانستان ووتل او یوازې یو شمیر روزونکي او مشاورین په دغه هیواد کې پاتې شول، افغان ځواکونه خصوصا د لوجستیک او د ټپیانو د تخلیه په برخه کې له ستونزو سره مخامخ شول. 9800 امریکایي عسکر چې اوس مهال په افغانستان کې دي ټاکل سوی ده. د دوی شمیر هم د روان میلادي کال تر پایه 5500 سربازانو ته راکم کړای شي، خو تر اوسه په دې حکله کومه نهایي فیصله نه ده شوې. په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو شمیر دې پورې هم اړه لري چې د ناټو متحدین خپل څه شمیر عسکر د افغان ځواکونو د روزنې او مشورې لپاره ګماري. غالب ګمان دا دی چې جنرال نیکلسن با په خپلې دغه ارزونې کې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره د لا زیاتو پوځیانو د ګمارلو غوښتنه کړې وي. جنرال جان نیکلسن چې په تیرې مارچ میاشت کې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو قماندان وټاکل سو، د هیواد په بیلابیلو سیمو کې افغان ځواکونو سره د جنگ په لیکو کې لیدلی او د دوی اړتیاوې یادښت کړې دي. جنرال نیکلسن درې کاله په افغانستان کې خدمت کړی خو ټول دغه وخت قماندان نه دی پاتې سوی. ګمان کیږي چې هغه به خپل ارزونه کې د یاغیانو د بیلابیلو ډلو د اوسني ګواښ او تهدید اندازه لګولې وي او دا چې څنګه کېدای شي ورسره مقابله وشي. د روانو او راتلونکو عملیاتو اړتیاوې به یې هم سنجولې وي. د ایسوسییټډ پریس د خبري اژانس رپورت د ملګرو ملتونو د یوې ارزیابۍ په اساس لیکي چې د طالبانو سګنیو بریدونه وښوده چې دوی نور هم زړور او منسجم سوي دي.
دوستانو سمغه کلا اسادی رادیو ناوري په همدې رپورت سره ورسېدو د ونیمو بجو ته احمد تکل ته غوښتو او د سیمې او نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سره ټکی ترې ورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وی افغان پوځیانو په تورخم کې د وطن دفاع کړې. خو د افغانستان حکومت د شخړې د هواري لپاره د ډیپلوماټیکو حلو ځلو لارې غوره غني. د افغان سوداګر وی چې په تورخم کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د جګړو پر مهال د سوداګریزو مالونو د ځنډېدو له کبله افغان سوداګرو ته لس میلیون ډالر تاوان رسېدلی. دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو حملې شنډې کړې او هغو ته د ډېرې مرګ ژوبلې پر اړولو سربیره څوارلس تنه ژوندي هم نیولي دي. د روسیې دفاع وزارت او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې نن له نیمې شپې د سوریې په حلب ښار کې د 30 ساعتونو لپاره اوربند نافذ شوی. د هغې مصري الوتکې ټوټې د مدیترانې سمندرګي په تل کې په څو ځایونو کې لیدل شوي چې تیره میاشت نسکوره شوه. د مصر په مشرۍ د څېړونکو کمیټې د معلوماتو له مخې د دې الوتکې ټوټې یو اوبتل لیدلې دي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو احتمالي کاندید ډونالد ټرمپ وایي که امریکایان د تروریزم عوامل له منځه یونسي نو دا هیواد به د تروریستانو خوراک شي. ټرمپ ویلي چې جوماتونو او د مسلمانانو اړوند مشکوک ځایونه باید په سوله ییز ډول پلټل شي. ټاکل شوی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د سن پیټربورګ په نړیواله اقتصادي غونډه کې د اروپایي کمیسیون له مشر جان کلاود یونکر او وروسته د ملګرو ملتونو له سرمنشي بان کی مون سره وګوري او پر نړیوالو مسایلو خبرې ورسره وکړي.
خبرنه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. دوستانو تفصيلي په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتلی شئ. وسم څو اقتصادي خبرونه.
السلام علیکم. په مخړې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په تورخم بندر کې د ورستۍ شخړې له امله افغان پانګوالو او سوداګرو ته لس میلیون ډالر تاوان رسېدلی دی. د دغې خونې مرستیال خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان 40% اړتیاوې له پاکستان واردېږي او اوس زرګونه کانټینرونه د لارې په بندېدو سره د پولې هاخوا ته تم کړای شوي دي. د شغلی الکوزي په خبره د تورخم په بندېدو سره نه یوازې افغانان ځانویني، بلکې پاکستان هم د دې لپاره چې د توکو د خرڅلاو تر ټولو ښه بازار افغانستان دی سخته ضربه ویني. د سوداګرۍ او صنایعو خونو د معلوماتو له مخې یوازې تورخم له لارې هر ورځ تر 3000 کانټینر توکي له پاکستان افغانستان ته واردېږي چې د ټولو وارداتو 40% برخه جوړوي او ارزښت یې په کال کې 2.5 میلیارد ډالر ته رسیږي. تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې 15000 افغان کارګر د کار لپاره سعودي عربستان ته ولېږدول شي. د کار او ټولنیز چارو وزارت مرستیال واصل نور محمد ازادي راډیو ته وویل چې عربستان ته د دوه کارګرانو د لېږد پر تړون کار روان دی او ډېر ژر به لاسلیک شي.
د نیک مرغه څو وخته مخکې د سعودي عربستان هیواد دا ومنله چې موږ ستاسو 15000 نفر منو چې دوی راشي د کار لپاره.
د راپور له مخې سعودي عربستان د هغو کارګرانو منل ته لیواله دی چې یو کسب زده کړی وي. اخوا د کارګرانو د ټولنې رئیس معروف قادری وایي چې عربستان ته د کارګرانو د لیږلو خبرې له 4 کلونو راهیسې روانې دي خو هیڅکله دا کار نه دی شوی. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرني اسعار سره د ډالر بلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ، 50 پله، یو پاوند 1.5 افغانۍ، 80 پله، یو یورو 8 افغانۍ، 80 پله، یو سعودي ریال 18 افغانۍ، 15 پله، د اماراتو یو درهم 18 افغانۍ، 80 پله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ، 80 پله او زر پاکستاني کلدار 1.5 افغانۍ. د خبرونو پای.
دوستانو اوس هم مخکې لدی چې د لوبو له میدان او کور کلی پروګرامونه درته وړاندې کو، د دې خبرونې وروستی رپورټ راخلو. دا په هلمند کې د هوایي ځواک د کارولو په اړه دی. پښتانه دا چې په هلمند ولایت کې د افغانستان د هوایي ځواک کارول په جګړه کې موثر تمام شوي، په دې اړه بیلابیل نظرونه موجود دي. د ملي اردو مسؤلین وایي 215 میوند قول اردو د کشفي الوتکو تر رسیدلو وروسته د وسلوالو پر ضد فعالیتونه موثر تمام شوي، خو کارپوهان وایي قول اردو په چوکاټ کې موجود هوایي ځواک دومره توان نه لري چې د وسلوالو ټول فعالیتونه څنګه چې ښایي هغه ډول کنټرول کړي.
پایل من کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي په دې اړه یو تفصیلي ریپورت برابر کړی دا ورو ورپسې د لوبل میدان او کور کلی پروګرامونه خبريږي.
تورن سمیر د هلیکوپټر الوتکې دروازه وتړله. تور غټه عسکري خولۍ چې د اوږده لین یا ویر سره تړل شوې ده پر سر کړه او په خولۍ کې تړلې مایک خولۍ ته سموي. غواړي په دې پرواز کې د انجینرۍ او پیلوټانو له ډلې سره خپل اړیکه جوړه کړي. دوی سنگین ته ځي او غواړي د ورځې په دې پرواز کې ځینې جنگي او خوراکي توکي ورسوي.
ما روزانه تقریبا در حدود 600 700 500 ما پرواز داریم.
سمیر وای موږ هر ورځ د 15 تر 30 ساعتونو پرې الوتنې لرو. کله تر دې هم پروازونه ډیر سي ځکه جنو هغه سیمو ته چې په محاصره کې دي د دې هلیکوپټر په واسطه اکمالات کوو. زموږ سره په دې روزمره الوتنو کې د کندهار، کابل او شندن څخه راغلي پیلوټان مرسته کوي. موږ د 15 شپږو الوتکو په مرسته بیلابیلو سیمو ته د توکو د لیږد دنده په غاړه لرو. کله کله په توده او ګرد هوا کې د می ولس دی ترانسپورټي الوتکو پورته کېدل ستونزمن وي. خو په هلمند کې چې د مساحت له نظره د افغانستان له سمه برخه تشکیلوي او د جنگ په اوسني موسم کې چې سرتیر پکې په خورا پاشلي او پیچلي اراضي کې وشل سوي دي دغه شمیر الوتکې کولی سي هم ځواکونه د امکاناتو له مخې اکمال کړي او هم د جنگ پر مهال د هغوی هوایي ملاتړ وکړي. د هلمند پخوانی امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سره جنگ چې په خورا ناامن ورځو کې په دې ولایت کې دنده اجرا کړې ده وایي تجربو ښودلې ده هغه جګړې چې د هوایي ځواک ملاتړ ولري 80% ګټل سوي دي.
80% جنگ هوایي ځواک ماتولی شي. هر وخت چې هوایي ځواک فعال شي او هغه تیاری چې موږ د مسلح قواو لپاره ضروری دي د موږ د سرحداتو د ساتنې لپاره نو تاسو ته اطمینان درکوم چې هلته به بیا د سرحد نه هیڅوک هم تیر او بیر نشي. اوس موږ تیاری د ګزمې لپاره نه لرو. په آن واحد د پوستې ته د مهماتو د جبهخانې او د وسلې د رسېدو امکانات ضعیفه دي. موږ هغه شکل چې ضروري دي نه یې تجهیزوي نو ځکه د سرحداتو ساتنه اوس هغه شکل چې شاید باید اوسي ناممکنه ده.
سر جنگ که څه هم د هلمند د جګړې د ګټلو لپاره د هوایي ځواک پر پیاوړتیا او تجهیز ټینګار کوي خو په هلمند کې د 215 میوند کل اردو مشر ډګر جنرال محمد معین فقیر وای اوس د دې توانایي لري چې د وسلوالو موقعیت کشف او په اړه هوایي عملیات وکړي. سره له دې چې په دې وروستیو کې 215 میوند کل اردو ته شاوخوا 10 بالا کشفي الوتکې ورکول سوي دي خو د هلمند اوسیدونکي وایي تر هغو چې د ډرون دغه ډول الوتکې د کشف تر څنګ بمونه وانچوي هومره موثرې نه تمامېږي چې تمه یې کېږي.
د هوایي ځواک په باب خو موږ هغه وخت منندوی او مننه کوو چې دوی خپله د جنګ اقدام هم وکړي. په کته دغه بې پیلوټه تیاري او کشپي تیاري چې تنه کشپیات کوله چې طالب جبهي جنګ نه کوي. طالب یو ساعت دلته دی په کشپ دغه کې راځي د کمپیوټري قواو خو دوی بېرته ځي دغه نقطې څخه د خاص کامیابۍ نتیجه موږ نه دي لیدلې. هغه کمپیوټري سیستم موږ ته د تایید وړ دی چې دوی خپل اقدام د جنګ هم وکړي دښمن وویني او خپل تخریب
تیاری دی. په هغه صورت کې چې خارجي تجاوز پر موږ وسو خارجي تجاوز په هغه صورت کې تیاری کار دی. دا چې موږ خپل داخلي کار دی چې په خو هم دا کار موږ په لاس کې وو وادي ورزل نو د دغه څخه کار واخلي د قوم څخه کار واخلي د قومي مشر څخه کار واخلي د مشورې څخه کار واخلي.
د شورا د نظامی اډې په وڅنډ کې د ملي اردو د 215 میوان کل اردو په قرارګاه کې د هند د لوري ورکول سو څلورو مې پنځوي چنګل کوټر څخه دوی په ځل یا ټوکرانو پوشل سوي تر سترګو کېږي چې د روان میلادي کال د جنوري پر 6 نیټه افغان حکومت ته وسپارل سوي. د دې الوتکو څخه ویل کېږي د سنگین ولسوالۍ د لارې د خلاصولو په عملیاتو کې چې دوه میاشتې وړاندې پای ته ورسېدل ډېره استفاده سوې ده. کته هم د هلمند اوسیدونکي د لاس بالا تازه ورکول سو کشفي الوتکو پر جنگي او کشفي وړتیاو ډیر باور نه لري خو د 215 میوان کل اردو مشر ډګر جنرال محمد معین فکر وای د دې الوتکو تر رسیدو وروسته د کشف چارې دومره اسانه سوي دي چې ان په 50 کیلومتر مربع ځکه کې هم یو انشای نه ورکیږي.
دا زما د پاره ډیره مشکله و. هر نفر هر نو راپور به چې ما ته راغی نو مجبورم چې ما غ راپور زه تایید کوم او د هغه راپور په عملی کولو کې اقدام وکم. خو وس دغه تیارې چې مال کول شوې دي 50 کیلومتره مربع ساحه چې دوی په ذاته جګی شي د خپل کنټرول اغه لاندې ولې او پراتیپی لاندې اوس که څوک مال راپور راکې چې په خننشین ولسوالۍ کې 50 نفر گروپ پر غلې ده زیدې زنه دستی پرواز ورکوم الته ګورم چې څه نشته یا مثلا راپور راکې چې په مرجع کې 100 نفر گروپ پر غلې ده داس ما خپل قطعات او جستامون او اغه چې راکې نور ورګانونه الته چې زه وګورم په دا ټوله ساحه کې په مکمل توګه باندې هیڅ شی نه یزې زیتی مطمئن شم دغه سیمه نه
سره لدی چې د 215 میوان کلوردو مشر د یو شمیر نور الوتکو د ورته رسیدو خبر هم ورکوي. خو د افغان پوځ یو پخوانی افسر عبدالله سمدی وی د هلمند پراخه راځي په اکثر ولسوالیو کې ویشل شوی جګړه او په خاص ډول د شمالي ولسوالیو وضعیت ته په کتو سره چې اوس یې اکثره سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي او هلته د جنګیالیو د روزنې او تجهیز مرکزونه جوړ کړي دي د دې کمو کشفي او ترانسپورتي الوتکو موجودیت بسنه نه کوي.
ما په نظر د هلمند ولایت یو 32 کیلومتره اوږد سرحد لري، نو دا په دریو څلورو تیارو باندې خو نه کیږي. ولې؟ په دې خاطر چې محاذ د جنګ ډیر دی. پر هر منطقه طالب دی چې هغه یو دوه بدی دغه کې هغه نورې ټوله جي پټیږي، نو دا مکرره پلټنه غواړي چې باید دا مجهز وي او 24 ساعت کار وکړي. نو په دغه خاطر موږ څه نه څه تیارو ته ضرورت لرو او دا دریو څلور د ان کومک یا دوې دلته نن دوې بیا په کندهار کې بیرته تللي.
کتونکو وای تر 2014 کال وړاندې چې زرګون امریکایي او برتانوي ځواکونه په هلمند کې د امنیت ساتنې او بیارغونې په ماموریت بوخت ول، د خپلو سلګونو کشفي اکمالاتي او جنګي الوتکو په واسطه وتوانېدل چې د دې ولایت په اراضي کې د وسلوالو فعالیتونو کنټرول او خاص عملیات ترسره کړي. خو اوس چې د 215 میوان کلو اردو په چوکاټ کې یوازې د ګوتو په شمار الوتکې فعالیت کوي او اکثره وخت د افغان ځواکونو د ټپیانو تر څنګ ډیر وخت هغوی ته په اکمالاتو بوخت وي. اسانه نه ده چې د هلمند شاوخوا 35,000 کیلومتر مربع مساحت دی دقیق وڅارل سي او د وسلوالو د فعالیتونو مخه دي ډب کړي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو، هلمند.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای دور است یا بیش به دور آمده ایم و میفهمی که در لوی جرگت و کلو هم جنگ و جدا رست
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
کنید؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیده پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدن
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرون تاودا و تحلیلی بحثون هر پنجشنبه در ماسپخیل دریون تر 15 بجو پوری ازادی رادیو نواره.
لوبو لمیدانا
چزاد بلیزینگ دی بال داون دی گراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشی فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبو لمیدانا سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغان رزمي لوبو د اتل احمد ولی هوتک دراتلونکي سیالي په اړه درته معلومات خبرو او همدارنګه د افغانستان د کرکټ بورډ له ویاند فرید هوتک سره مرکه اوري. لمړی راځو رپورت ته. د رزمي لوبو افغان اتل احمد ولی هوتک د جون په ولسمه په روسیه کې له هسپانوي لوبغاړي سره لوبه کوي. احمد ولی هوتک چې اوس په مسکو کې دی، تمه د فایټ نایټ په سازمان کې دا لوبه ترسره کړي. هوتک وایي د لوبې ته پوره چمتووالی نیولی او هیله مند چې بریا خپله کړي. په دې اړه پام وکړئ جوړ شوي راپور ته. د رزمی لوبو افغان اتل احمد ولی هوتک با په یو میاشت کې د نن خپل دویمه حرفه‌ای رزمی لوبو وکړي. دا لوبه د فایټ نایټ سازمان لخوا د احمد ولی هوتک او هسپانوي لوبغاړي رونی ګامز ترمنځ په موسکو کې د جون په 18 ترسره کیږي. احمد ولی هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د لوبي ته زیات تمرینونه کړي او هیله لري چې بریا خپل کړي.
دا زما دریم ټایم تمرین چې 18 د جون لپاره ان شاء الله خپل اخري ضربه سم چې بیا هم بریا د افغان او د افغانستان په برخه کوم. زما تمرینات هر څه ډېر ښه توګه روان دي. ان شاء الله ژمنه کوم چې 18 د جون به بیا هم د افغانستان د بریا ورځ وي.
هوتک په داسې حال کې دا لوبه کوي چې د مې په شپږویشتمه یې روسي لوبغاړي یوري ریابو سره لوبه وکړه او هغه یې مات کړ. هوتک تر دې دمه 18 حرفه‌ای لوبې کړې چې یوه یې هم نه ده بایللې. احمد ولی هوتک وایي وروسته له هغه د جون په 18مه د لوبې لپاره انتخاب شو چې روسي لوبغاړی یوري ریابو یې مات کړ.
دا اولم تقسیم اوقات فایت نایت دیده باشین د بین معارف یې گفته بود برنده از این مسابقات میره د مسابقات.
لومړی مسابقه چې موږ وکړه وی ویل چې څوک ګټون کې شي د جون ولسمې سیالوي ته لار پیدا کوي. ما لوبه وکړه. د جون ولسمې باندې لوبې ډېرې لوړه کچه باندې ترسره کیږي. حریف مې معلوم دی. د هسپانیې د څو دورو حرفه‌ای رزمي لوبو اتل دی.
قهرمان چندین مرتبه مسابقات حرفه‌ای است.
ولی هوتک وایي هره ورځ درې ټایمه تمرین کوي څو وکولی شي رونی ګامز ته ماته ورکړي. احمد ولی هوتک لومړی افغان لوبغاړی نه دی چې د روسیې په معتبرو سازمانونو کې لوبې کوي. تر دې مخکې باز محمد مبارز هم د افغانستان بیرغ په دې سیالیو کې رپولی دی. د احمد ولی هوتک د لوبې د وخت او دقیق نیټې په اړه باندې مو معلومات واوریدل. اوس به هم ورشو مرکې ته. د افغانستان د کرکټ بورډ له ویاند ښاغلي فرید هوتک سره مو مرکه کړې. په سر کې مې له ښاغلي هوتک نه په اروپا کې د یو شمېر افغانانو لخوا د کرکټ د لوبو د ترسره کولو په اړه پوښتنه کړې ده. راځئ چې دا مرکه په ګډه واورو.
کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نورو لوبډلو لاسته راوړنې زیاتې دي. د افغانستان پرمختګ کړی نو دې وجه نه هغه افغانان چې په هېواد کې نه اوسي چې د هېواد نه بهر دي د کرکټ د لوبې سره مینه او علاقه زیاته شوې ده. نو یو شمېر افغانان لکه په بهر کې چې اوسېږي لکه په عربي متحده اماراتو کې په نورو اروپایي هېوادونو کې په ناروې کې چې زه ورسره په اړیکه کې یم یو هغه افغانان چې هلته اوسېږي هلته ژوند کوي هغوی یو لوبډله جوړه کړې. ناروې په دوهمه درجه سیالۍ کې برخه اخیستې چې په دې کې لس لوبغاړي دي. افغان ځوانانو چې هلته کومې لوبې ترسره کړې دي د دوه لوبې ترسره کړې دي دواړه لوبې ګټلې دي. تېره ورځ پلسن په لوبډله ته ماته ورکړله تقریبا په ستر توپیر یې ماته ورکړل. نهه وکټو په توپیر یې ماته کړل. بله لوبه کې په یو سلاته دښمنډو خپل سیال مات کړ. نو دا هغه څه دي چې په هېواد کې کرکټ پرمختګ ده او د افغانانو مینه ده او شوق ده. مثلا په هېواد کې نیمه ځوانان د غلو به سره مینه لري. د هېواد نه بهر هم افغان ځوانانو د کرکټ لوبې سره مینه زیاته شوې ده.
ستاسو په نظر څومره د خوښۍ احساس دی د افغانستان د کرکټ لپاره دا څومره غټه لاسته راوړنه ده؟
بالکل زموږ لپاره ډېره غټه لاسته راوړنه ده چې افغان ځوانان شیرزاده په نوم یو ځوان ده چې هغه دغه ټیم مشري کوي. نور ځوانانو مشوره دي مومن په نوم نور پیاوړي لوبغاړي دوی سره دي کرکټ کوي. دا هغه ځوانان دي چې هلته میشت دي. نو انشاءالله چې د وخت سره به نور ځوانان هم تشویق شي او دا د موږ لپاره یو خلاص راوړنه ده او دا زموږ د کار نتیجه ده چې موږ پرې بردي شوي چې افغانان په هر ځای کې د خپل کارونه خوښ وساتو او دغه لوبې سره مینه پیدا کړي.
هوتک صاحب د نن افغانستان ته براشو د کرکټ د ملي ټیم د کوچنګ لپاره د وقار یونس په اړه باندې ځینې ګنګوسې په ټولنیزو شبکو کې وي او په مجموعي توګه باندې د کوچ لپاره تاسو هم ویل چې ازموینې روانې دي. دغه ازموینې چیرته ورسېدي او دغه ګنګوسې په اړه باندې تاسو څه وایئ؟
بل هو موږ تر اوسه پورې د کوم کور سره وروستۍ پرېکړه ته نه وو رسېدلي او وروستۍ پرېکړه نه کړې. موږ د دنده اعلان کله چې انجنیر حق خپل دن استعفا وکړه موږ دغه پوسټ اعلان کړ په نړیوال ویب سایټونو باندې. نو یو څه دات روزونکو زموږ سره خپل سیدیان شریکې کړې. د دې د پرمختګ خبرې روانې دي. موږ به د یوې ازمینې وروسته چې د کرکټ نړیواله شورا تاسو ته وحب کړي دا غیر وروسته ان شاء الله موږ یو ښه روزونکی د خپل ملي لوبډلې سره ځای کوو. هغه روزونکی چې ټول خواو ته په کتو سره یا د موږ د اړتیا او په کتو سره د ملي لوبډلې هغه روزونکی به ان شاء الله لوبډلې سره یو ځای کیږي.
د کرکټ ملي لوبغاړي اوس وخت په هند کې دي. هلته د دې ترڅنګ چې د ویزو لپاره خپل غوښتنلیکونه وړاندې کړي دي د ځینو هیوادونو په خاطر، آیا تمرینونه هم کوي که څنګه؟
بله هو لوبغالي تاسو بهتره معلومات ده چې په هر ځای کې خپل تمرین جاري ساتي، خپل تمرینات کوي، او بالخصوص په هغه وخت کې چې په لنډه موده کې سیالۍ په مخ کې نو په هغه وخت کې ډېر زیات تمرینات کوي. لوبغالي خپل تمرینات په بېلابېلو وختونو کې په بېلابېلو سیټ پارک کې کوي چې خپل تمرینات مخ ته بیایي.
د لوبله میدان سپورتي پروگرام درنو ریدونکو دا پروگرام په همدې ځای پاتې رسیدي. تر بل یو مزه صفی الله ستنګزه په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شی به ولري.
کور کلی جوړونکې فرشتہ مرسل
درنو اردوونکو خیچری تاسو په روژه کې کوم خواړه ډیر خورئ؟
کچالو یا بندي هر دغه بل بس یا غوښه.
روژه کې سرکړی او توند تیز خواړه کومې سي ستونزې پیدا کولی شي؟
مې ته تکلیف نه یو لري روژې به سر خسي کو چې ماښام باندې کولی برا سره کو.
نن په همدې کله غوښتل آزادی رادیو سره اوسې. قدر من دوستانو، خواړه د انسان د پایښت وسیله ده، نو ځکه خو هر وخت په تیره د روژې په مبارکه میاشت کې د خوړو څرنګوالی ډیر مهم دی. ډاکتران په روژه کې معده له ویده انسان سره تشبیه کوي. وایي که چیرې یو څوک په ساعتونو ویده وي، کله چې ویښیږي نو په همغه دقیقه یا شیبه دروند بار نشي انتقالولی. همداسې معده هم په روژه کې ټوله ورځ استراحت وي. کله چې ماښام شي نو یو دم د خوږو او ترخو خوړو خوړل ډیر تاوان ورته رسوي. له خوږو او ترخو خوړو سره ځینې کسان ډیر ستر شوي شیان هم خوري چې بیا له ګڼو سي ستونزو سره مخ کېدلی شي. په پیل کې په همدې اکله د دوو تنو غو میرمنو خبرې اورو چې خواړه ډیر سره کوي.
منم فرزانه ده، از خپل دیګای کومه وریجه ته بورسه کومه نور مواد ته پیاز او رومیان ګرس ته کومه ځکه چې په فامیل کې مې دا ټول غواړي چې مسکرې شان وکړي. هغه وخت مزه کې چې سرکړي مسکرې خوړم مزه نه کوي.
مې دې تکلیف نه یو لري کچالو یا بندي هر دغه بل بس یا غوښه. ابا سي دا خځي ورا واخ شي دا خځي کړی ترا واخ هغه دې کوم بل ترا واخ بس په خيه کو سر په خلاصو ورې بس سر خسي کو چې ماښام باندې کولې برا سره کو. ابا سي بوته واسه سي باندې کو سي ویشو.
لس رکړو خوړو سره ترخه او تون شین هم ورته ستونزې پیدا کوي. د چویلې روژتیان په روژه ماتي کې دا ډول خوړه خوري. د کابل ښار له څوتنو اوسیدونکو څخه اورو.
ماته د میډي تکلیف د اچار نه زیات د اچار نه راته پیدا شو. یو په یو من نیمن په میاسک خوړل اچار می بس کړل. مرچ خو بیخي نو را باندې باندې پیپسي می وښکل لا غیم راته میډي تکلیف پیدا شو. لو خوراک یې وګرځولم تاسې وخت راغله چې لولګي د سپړ کېدلایم.
نو موږ بار دغه نشان چې نه روان لګیږي نه ډېر غوړ چې دی منه مرزګي مو منه یو د وایې بزړې خوش دی منه د یاد پسه د میږي خوش دی منه زړې.
فجوان کی پرما راغلی د چاشه می خوړلې پرما بد ولګی دی. دا مرچک نه دی د مشتس پوتن کرکیش. دا مرچک ما وخوړل بار می دی گئی سو کې و پرسیدل پرسو دی وکي. بیا ډاکټر ته لاړم صدا وایره ترا کړم بار درته نو کښه سم د می دی تکلیف هم لرن ځان چې پروژه چې ډیر احتیاط وکي نرم خوړو وخوري کلک شي نو وخوري ډیر بشي.
د داخلي برخې ډاکټر هتی قلیمی وایي چې دوی ته پروژه کې ډېر هغه کسان د درملنې لپاره ورځي چې په خپله د همدې نامناسب خوړو له امله ځان ته اسي مشکلات پیدا کړي وي.
ډوډۍ شروع کوي یا خواړه خوري داسې شیانو څخه استفاده وکړي چې هغه ډېر ترش وي یا ډېر تند وي.
مثال په ډول اچار څخه اکثره زموږ تاسې هیوادوال استفاده کوي چې دا اچار بیا د دې سبب ګرځي چې افرازات د معدې نور هم زیات کړي. دغه لس ورځې د روژې چې تیر شي 15 د معدې امراض بیا زیاتي. له یو څو خرماو څخه د استفاده وکړي تر څو چې دغه لږ خواړه په معده کې راځي د دې لپاره په معده کې بندوبست ونیول شي. یعنی میده په دې باندې پوښي چې دا د اوس خواړه راته راښکته شول زه باید فعالیت وکړم. مثلا یو څوک دی کړایي خوري سخته غوښه پخ کړې ده او شخه غوښه هم ده او میده هم د استراحت له حالت څخه اوس راوځي دې کې شک نشته ده چې د معدې مشکلات به رامنځته کوي.
لکه څنګه چې د ډاکټر په خبرو کې روښانه شوه که چیرې د روژې په میاشت کې د خوړو څرنګوالي ته پاملرنه ونه شي نو د سي ستونزو لامل کیږي. په روژه کې د ډیرو خوړو خوړل هم انسان ته تاوان رسوي. د چاراسیاب اوسیدونکی مراد وایي چې ځینې کسان دومره ډوډۍ خوري چې بیا هم ځان او هم نور خلک په تکلیف وي.
یو ور په خوراک شروع کوي تر ماخوستنه پورې کله پېشلمې چې کیږي هغه وخت هم دومره خوري چې به د ورځې لخوا د دې نه بغیر چې وږی کیږي نه داسې یو نارامي او ناراحتي لري. ډېر زیات خلکو ته مزاحمت رسوي مخصوصا کله چې مانځه ته درېږي په جماعت کې داسې یو بوی ته نځي چې هغه شریعت هم بد ګڼي او د روزې د فلسفې سره هم ډېر مخالف ده. مشکل دا ده چې معده دومره توان او طاقت نه لري چې دوی زیات خوري د معدې باندې فشار راځي او کله چې روژه ختمیږي دوی زیات
د هلمند اوسیدونکی حاجی منان هغه څوک دی چې په خپله پروژه کې ډیر خوراک کړی. هغه د زیان پاک وایي
د روژې مات پر وخت باندې سبزي کوریج پیدا سي کوریج وسره دغه خورو شروم بیا وسره خورو بیا ورسره دغه چې روژه په ماته کړ بیا نو منځ کو منځ چې موکه د خیر سره بیا تراوی دي بیا نو تر پیشلمې پورې بیا چای چې مو چشلې د خو وخت د استراحت وخت بیا پیشلمې پسی کوشش کوی چې په پیشلمې باندې کم چیرې پیدا هم کړ یا ورجی خرو یا نری شوروا کم پیدا کړه هغه کراته ورسېدل چیری دا په پیشلمی باندې خرو هیڅ وخت کم ډیر خوراکونه دي شبیا خصوصا پروژه کې داس وختونه راغلي چې موږ په کم ځای کې یو پردی ډوډۍ پیدا کړی ده نه خو له خو شکر دی نه لرو نو خو اته د میلم ده پر یو شی دو څلور پنځه شی ان سره دغه کې زه خپل ورته دغه سوې هغه تر هغه وخت پر خوړلې دي تر څو چې د آزاد د خولیا تراتله بل اخره هغه می د بل ورځ ډیره سخته بيشتي راته پیدا سوي او د بلې خواڅخه مور ارژي ورته وای ارژي مبتسوي دي مديه تیزابي حالت غیر نورمال قبض.
ډاکټران هم پروژه کې ډیر خوراک منع کوي. بیا هم له ډاکټر حتیق علي مینه اورو.
مهمه مسله په دې کې دا ده چې بعض هیوادوال دي چې دوی کله د سرخان باندې کینی په عامه اصطلاح پلتۍ ووهي نو بیا تر هغه وخته دوی خوراک کوي چې تر مرۍ او خولې پورې راورسېږي چې دا هم د اسلام له نظره غلطه ده هم د طب له نظره غلطه ده. کله چې خواړه انسان خوري معده باید په دریو برخو باندې وویشي. هغه د غذا لپاره ده د اوبو لپاره ده او د هوا لپاره ده. یعنی په دې معنا چې غذا به هم دومره زیاته نه خوري چې اوبو ته بیا ځای نه وي او اوبه به هم دومره زیاتې نه خوري چې غذا ته بیا ځای نه وي او دا دواړه هم دوم رډیر نه خوري چې بیا تنفس نشي کولای.
د کابل اوسنکی راز محمد بیا داسې څوک دی چې هر وخت په تیره پروژه کې خپل خوړو ته ډیر پام کوي ځکه خو روغ رمټ دی.
هر خوراک کوم په اندازې کوم او له خوراکونو زه استفاده کوم چې معده ته نقص نه رسي. مثلا ماخوم د روژه مات په وخت کې یو لن خرما او د ډوډۍ په وخت کې کوم شې تیاری مثلا په کور کې کله ورځې شروع وي ام سبزی هر څه سوي دا په خپل اغه اندازه سره خورم. په پیشلمی کې داس یو غذا خورو چې موږ د سبا لپاره داسې تکلیف سرونی وینو.
کوبه هم ډیره وڅخل شي نو بد غیزی کوي او ډیره ځکه څخل کیږي چې هوا ګرمه ده. دا چې په خلکو له تندې نه د خلاصون لپاره څخل د ننګرهار له اوسیدونکو آمد نه یاورو.
هر سړی په دې وخت کې تند احساس ډیر زیات کوي. زما خپل اخو په تیر روزه کې هم داسې مت شربتونه دي کنه د شربت ده په خو خلکو به جوړو د ګوړې شربتونه د ګوړې شربت به په دې خاطر باندې جوړو چې هغه تکلیف نه پیدا کوي او هغه کلاسیک ماډل مواد پکې دي کنه. مثال د خبرې د کمې د ګوړې راخلو چې هغه شربت به تین جوړو هغه به اسکله.
د داخلي برخې له بل ډاکټر حبیب ګل نه مو پوښتلی چې پروژه کې مو د کوم شیانو څخاک د ورځې لخوا له تندې څخه ژغورلی شي.
کوشش وکړئ چې پروژه کې د ځینې خوراکونه ډډه وکړئ. د ډیرو غوړ خوراکونه ډډه وکړئ. ډیر خواږه لکه جلبۍ او د سینو رغونم ډډه وکړئ. تاسو ته تند پیدا کوي. همدارنګه که څوک د تیز چای چي همدارنګه کافین استفاده کوي دوی ته هم تند پیدا کیږي. کوشش وکړئ چې د اوبو مقدار مو تر 2 لیتر په هغه وخت کې چې تاسو روژه نه یاست یعنی روژه مات نوروز تر پیشنمی پر د 2 لیتر نه ډیر نه کې ډیر او اوبه څښلم. د فتن البته ناخوال جوړ جوړوي په وجود کې چې هغه کې بیا د سوډیم اندازه کمیږي. همدارنګه کله چې موږ ډېر اوبه څښو خصوصا په روژه ماتي کې هغه د ډوډۍ په هضم کې مداخله کوي او ډوډۍ سمه نه هضمیږي. سړي ته نفوبات پیدا کوي. د کافي مایعات اخیستل ډېر ښه دي. لکه تاسو کولی شئ په روژه ماتي کې د ګرم مایعات نه استفاده وکړئ، لکه آش سوپ او دغه شان، او یا ډېر کمرنګ چای نه استفاده وکړئ، یعنی کم غلیظ چای نه وي، رقیق چای وي، دغه نه استفاده وکړئ. گازدار کوکاکولا او دا نور صحیح نه دي، خصوصا د روژه ماتي په وخت کې، ځکه معده پستغنه چې ډېر استراحت لاړه ده. که تاسو دغه خوړو خورئ نو دا د معدې د فعالیت باندې ډېر ناوړه اغیزه کوي، خصوصا کسان چې په معدې کې زخم لري، دوایي د تجدید سبب ګرځي.
درن دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې خوراک او څښاک ته پاملرنه ډیره مهمه ده. که چیرې د شپې لخوا مناسب خواړه او کافي مایعات واخیستل شي، نو د ورځې به له کومې سي ستونزې سره نه مخ کیږو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ دی.